سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودي او نور ډېر موضوعات درته لرم. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پېښو د سر ټکی. ایران کې د لسګونو افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا، وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټولو په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې، په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو، په دغه لارین کې به اروپایي اتحادیه او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې غبرګون ښودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احضار کړو.
جرګې مشترکه پرېکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملی کېدو ته اندېښنې. ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلاره یې لا تر اوسه هیڅ اثره نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته د ټیم هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمی راغلی دی او خو چې رسمی کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمی اکاونټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندونې دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریخي او روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی.
په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په دې کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی یو وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
بیا هم سړی مشي لڅو ورځو رئیس چې راپورونه خبره شوی ایرانی ځواکونه په پوله نږدې 300 افغانان په ډزو وشتلی په دغه هیواد او سیاستونو یې د افغان لوري توند نیوکه زیاتې شوی او حتی ملګرو ملتونو یې له ایران د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګری سرچینو ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې پیښه شوې او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 260 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خبر کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پیښه د خوشنۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپیژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پیښو عاملین په بیلابیلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو، د فقر له منځه وړلو، د افغانستان هیواد په نامه امنیت راایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پریکړه ونیسي دوه عامل لري، یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي حده کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشی عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې هغوی په ایران کې دي د هغوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغوی هم زوري، هغوی هم باندې کوي او هغوی څخه پاسپورټونه اخلي. نو دوی دغه وحشت په اړه به نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوو او د دوی د وحشت انځور به ورته وړاندې کوو.
دا پیخه لومړی منظور پښتین او محسن داوډ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبیل، افراسیاب خټک، فضل الدین مسلمیا او یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو پرې اکلاکه خوشنۍ څرګنده کړه. خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلی او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چی ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د اظهار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي، بلکې د بالمثل عمل تر څنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لار ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي امارات چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي. د دې پوښتنه هم دا ده چې سفارت به تړي، د دې پښتنه هم دا ده چې ډیپلوماتیک اړیکې به قطع کړي تر څو چې زموږ د افغانانو پښتنه وشي. دا سمه ده، موږ خو ما مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریت ته درغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی، حداقل تاسو خو دغه د انساني کرامت چې په قرآن عظیم شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړي د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویه انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې، په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بین ملي ټولنه کې، سازمانونو کې په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپل امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي په شمول د بین ملي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته، اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي تر څو د ایران حاکمان عدالت ته حتماً او حتماً جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼه سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر کې له درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره وبریالۍ بللی، خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسون غوښتنه، د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخر جوړول د جرګې د پریکړو غټه کې و چې پاکستانی حکومت پرې لا غبرګون نه دی ښودلی او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی. خو ورسره جوخت پښتني هم راپورته شوي چې لاید عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوې چې ستونزې هم لري او خېبنې هم. ستونزې دا دي چې وګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي، دوی سره عملي کار کوي کنه. او بل خبره چې مهمه ده، او به کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغه جرګې په تړاو باندې لکم برید یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دومه خبر دریمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کې یا د دې په وړاندې درېږي او ښېګڼې کمې دي او ښېګڼې دا دي چې اوس دستي سیمه کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسي خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخونکی غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسي ملاتړ خپل کړی دی، امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بل خو د پښتنو ترمنځ د قومي ناندریو او دښمنیو ختمول د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز او افغانستان کې د نجونو د خونځي او د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوی دي او ویل شوی چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نور د ولسونو له پښو خلاص کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11مه رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه و چې له سلو زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو پرېکړو ته نه هم افغان طالبانو نه هم ټي ټي پي او نه هم پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یو ستونزه چې بله موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پرېکړو په تړاو باندې، هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ ونه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت په کې دغسې یوه متره موجوده چې د دوی د دغو پرېکړو پخلی وکړي، زه فکر کوم چې د دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پرېکړو له مخې د یو شمېر هغه پریکړې چې دوی کړي دي عملي کولو لپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده، حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دی ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه کامي جرګه وه د پی ټی ایم، نو هغه ته د پاکستان فوج سره رسمي غبرګون نه دی ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي کومې ټولنیزې رسنۍ دي، سوشل میډیا اکاؤنټس دي، حسابونه دي، د هغې بیا تر نن پورې یو جواب سه حالت کې راځي. او دا که تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی، نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسم دي، په قهر هم دي، او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې، او ځینې وخت کې داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی، او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه غوښتنو ته هم لکه رد کړي دي، هغه چې کوم د فوج د لستو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هیوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ، فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي، بل خوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ټلویزیونو رسنیو کې به د سالرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي، او پیل هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک قانع کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولای د ویروس په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندۍ موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي طرف ته مخه کړي او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټکنالوژي تمرکز کړي. نن له ایران پر اسلایرو برید کېږي، وجه ټکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټکنالوژي کې اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډیر په تاسف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندۍ موجوداتو تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسنیو کې چې د ښځې حتی شتون پکې رنګین و، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندۍ شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع شوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندۍ شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 25 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړي، خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وي. د طالبانو د مخابرات وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعال سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي، چې لړۍ لا هم روانه ده او په وینا یې د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجستریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټولو مخابراتي شرکتونو د سیار ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلته د دوی نمایندګیانې نشته دی. د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیار ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت رجستر کړي. د دې ترڅنګ د نوې سیم کارتونو په برخه کې کسو غواړي چې نوې سیم کارت ترلاسه کړي، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازي ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څنګې د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي داغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتیږي او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولای اوس چې په جلی تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وایي طالبانو باید د افغانانو آنلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړي وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را رواني پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای ترڅو د افغانانو د ډیټا د خوندیتوب ویره ورسره راکمه شوی وای.
په افغانستان کې د آنلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره د ټول مهم بحث د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون. د افغانستان کې په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده، هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، کاغذ پاسپورت ته، کاغذ تذکرو ده، هغه نور دي دا له ورستي ټکنالوژي سره نیوی نه دي، یعنی اپډیټ نه دي او د سایبری پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د آنلاین سایبری پیښو ته د خبرګون ټیم، ملي ټیم نه لرو. کله ډول سایبری پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسی او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه بحثونه دې ترڅنګ مثلا نور دا ډیر مهم د دولتي ادارو سیستمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای شي ترڅو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډیر کم وخت کې. مثلا یو کار ترسره کړي، اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره ته څو ادارو ته ولاړ شي. یا که فرض کړئ یو پاسپورټ اخلي، باید بل سیستم ته ځان رجستر کړي که مثلا تذکرو بیلی د دوی ترمن نه انټیګریشن د خدماتو په نمو سرتوب کې ډیر رول لري بل تر څنګه خلکو ته ډیر زیات سردرد جوړ کړي په نو وخت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډیر زیات کړي بل بس په افغانستان کې داسې موسټ ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی انټرنیټي خدمات باید لاسرسی ولري په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اتنټیکیشن باید رامنځته شي خلک په خوندي ډول باندې وکولای شي خپل انټرنیټي خدمات او نور سیستم ته لاسرسی ولري تر څو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي
او که څام طالبان پر خبرګون نه دی خو دلته د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا مفاتیش یا سیګار خپل نوی راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې سیګار پر راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزی بانک د مدیریت د غوړه تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله د محل د مرستې نشي کولای سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د 13 روبې پر راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون لامل خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړی راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله نړیوال بانکي سیستم للارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خندونه او ننګونې او د طالبان لخوا د مالی سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړي او خلک هم مجبوران له بانکونو پیسې باس یو د بانک پر ځای د صرافۍ للارې راکړي ورکړي کوي
د دې وشتم کال نو وروسته کله چې حکومت سقوط شو نو تاریخ سره په ټولو غټ تاوان دا ورسېد چې ټولو خلکو یو دم په بانکونو ورمنډ کړل او خپل پیسې راوېستل ځکه چې باور له منځه لاړ نو بانکونه هم د خاطر چې د نظام سقوط نشي د بانکي نظام سقوط نشي افغانستان بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدود مقدار پیسې راوځي چې سره لا زیات تشویشونه زیات شو دویمه ستونزه چې رامنځته شوه هغه کوم شلو کلونو کې چې موږ کم کدرونه روزلي وو هغه کدرونه یو تر بل یو د بل پسې د هیواد نه راووتل او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شوه هغه ډېر زیات ضعیف شو دریم دا دی چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي کوم غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپل ونډه ولري نو هغه د پاره اړینه ده چې افغانستان باید مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو بیا وصل شو د دې تر څنګ زمونږ هغه کنګل شوي پیسې یو بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانیږو چې یو بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو لاره نه مالی راکړه ورکړو
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دای دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې د ازل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې د یورپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوی ساحه په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي ترڅو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالاتو ارزونه هم کوي د په داسې حال کې چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا هند چین روسیه او ان جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تونده شوې ده په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتواله نیسي بلخوا د ایلن ماسک فضائی کمپنی هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګټه په غاښ کړه بلکې د نړۍ د فضائی تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ د ایلن ماسک کمپنی په لومړي وار فضا نه راستنیدونکې راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوس کړ د دې کمپنی لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټن سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په محل په ډیر خوندي ډول د مغه ماشين لخوا غې کېونی ول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندې او نشرات په محل ننداره هم کړه هغه د مقاومت ماشين چې توغول شوی راکټ بیرته د راستنېدو په محل غې کې خوندي واخیسته میخزیل نوي کې تر دې وړاندې به فضا نه رستنیدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډېر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوبې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنگونو له امله که څه هم زموږ استاسې خلک ځانونه ډېر هیرجن بولي، خو راځئ نن مو له داسې لسو هېوادونو خبر کړم چې خلک یې د خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هېوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هېوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هېواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هېروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هېوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هېروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښیي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه اتیا اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول اویا اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن اووم ورځم رانغاړم، تر بیا مو په خدای سپارم. خو هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل اووم ورځ مه هېروئ.
اووم ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
جنت افغانستان دے وطن. ته